تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر غاړه اخلي. او چې د امنیت قومندانې وای په کابل کې تیر شپه پر یو مېلمستون د وسلوال بریت پای ته رسیدلی او په دې پیښه کې یوازې څلور وسلوال وشل شوي دي. دا هم اوري چې د حکومت یو استازی به د فا وزارت لپاره د نومان معصوم ستانکزي په اړه نن ولسي جرګې ته یو رسمي مکتوب ورسوي. خو له هر څه مخکې له نجیبه زمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واورې. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند وزیر ولسي جرګې ته ور وپیژني. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یو هر اخیز اټمي موافقه ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله اوس پای ته رسیدلې ده. د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته ویل نشته نن سهار شاوخوا شپږ بجې پای ته ورسېده. ښاغلي رحیمي وایي په دغه حمله کې څلور بریدګر وژل شوي او ملکي کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
څلور مهاجم مجهز په سلاو او دوی دغه د چار دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې دا غوښتلې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل. دوی د دخول نه یې جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پې وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمانځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. صرف د موږ د سیاریو د سکې او پولیس ډېر سطحي جراحت واسطه وباس.
د کابل پر وزیر اکبر خان مینه ډلیز حمله تیره شپه شاوخوا یوولس بجې پیل سوه. دغه حمله د وزیر اکبر خان د دیارلسم او پنځلسمو سړکونو ترمنځ په یوه مېلمستون سوې وه. ځینې لویدیځ اژانسونه وایي د حمله کوونکو هدف د رباني په نوم یو هوټل و چې پکښې کورني او بهرني مېلمانه اوسېږي. د رواني میاشتې په پیل کې د کابل پر پراګ پیلس مېلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیانو په ګډون څوارلس تنه وژل شوي وه. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ور وپیژني. افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع وزیر په توګه ونوماوه. وروسته هم د هغه د دې وزارت سرپرست وټاکه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهي ازادي راډیو ته ویل چې ټول هغه اسناد چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي.
هغه اسناد چې د پارلمان لپاره ضروري دي هغه آماده او دا نن موږ د افغانستان و ولسي جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایې اخیستو لپاره نیټه وټاکي. که ولسي جرګې د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزي ته د باور رایې ورکړي دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولسي جرګې له لوري د تایید وړ ګرځي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په دور کې اکثر وزیرانو کلونه کلونه د سرپرست وزیرانو په توګه کار کاوه. په کابل کې د برېټانیا نوې سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د سې شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د برېټانیا نوې سفیر کرین پیرس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راسي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان له مخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي.
The funding from the international community دا وایي د نړیوالې ټولنې مالی مرستې نه دي بندې سوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول سوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ سي او کار وکړي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یوه اصلاح سوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر څور زمخکې د ولسی جرګې غونډې ته ویل چې نړیوالو له دې کمیسیون سره مالی مرستې درولې، چې له امله یې په لسګونو ملکي کسان مسلکي کسان کارونو پرېښودلو ته اړ سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې څومره مخکې افغان ولسمشر ټاکلی، د یو لړ مخالفتونو له امله تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د وی دوستانه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لاوس ته ځي. د فوټبال د ملي ټیم د ترنر همکار علي اسکر لالي ازادي رادیو ته ویل چې د غلوبه د فوټبال نړیوال جام لوب ته د وټولو لپاره د افغان فوټبالرونو د تیاریو په سلسله کې ترسره کیږي.
طرف لاوس پرمیاک مسابقې
بوله اوسه. دوی وایي چې لاوس روان شو د دې هواد له ټیم سره یو لوب وکړو، وروسته به بنگلاديش ته ولاړ شو او د بنگلاديش له ټیم سره به هم یو مسابقه وکړو. له هغې وروسته هم د ایران مشهد ته ځو. د فوټبال نړیوال جام لوب ته د لارې موندلو په مسابقو کې افغانستان په ډله کې له کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریې سره مخامخ دی. اوس هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران بشای ونتوانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یو هر اړخیز اټومي موافقه ترلاسه کړي. د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې د ګیرارد اردو اټلانتیک شورا څیړنیز مرکز ته په خبرو کې ویل د دې ډیر احتمال شته چې پراتلونکو څو کوم اونۍ کې یا تر غیر وروسته به یو موافقه ترلاسه نسي. هغه ویل تر اوسه ډیر تخنیکی کارونه لا پاتې دي چې باید تر سره سي. په دې معنی هر هغه تفاهم هم که ترلاسه کیږي، هغه به یوازې تشي خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر پیترو تینګ ویل که کارونه به هم شمخته ولاړ سي، پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لیرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیا، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرې مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي، چې په بدل کې به نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لیرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیه د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریز په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هیواد چې د 2013 کال د اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 14,000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره له کتنې وروسته ویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. اوباما دغه راز له روسیې وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړ د لاس واخلي او د اوکراین له ختیځ څخه دي خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیه د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د کابل امنی قومندان وای پولیسو بیگاش په او تو پولیس وتوانې دل چې د هغو څلورو وسلوالو مخاوني شي چې غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې یو هوټل ته داخل شي.
بیا د لسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل ته دا غوښتل چې په دې هوټل کې دخول اجرا کړي. هم زمان پولیس محل ته ورسېدل، دې د دخول نه امبلوګيري وکړه.
د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته د نوماند معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په کابل کې د برتانیا نوی سفیر وای نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره مرسته وکړي چې په دې نظام کې لازم اصلاحات راشي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دا چې ولې په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د کندوز والی وای د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور ډېرې نښې لیدل کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د هموري چې د کډوالو چارو وزارت وي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې کړې او په هلمند کې د شاتو د مچیو د ساتلو په اړه هم رپورټ لرو.
د هلمند د شاتو خوند رنگ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنگ لري.
ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، تیر شپه یو شمېر وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو مېلمستون د ننوتو هڅه کړې ده چې د امنیت قومندان او د نورو امنیتي چارواکو په خبره پولیسو توانېدل چې د هغوی مخه ونیسي او د اتساته جګړې وروسته څلور واړه وسلوال ووژني. د کابل د امنیت قومندان وایي چې په دې پیښه یا په دې امنیتي پیښه کې نه ملکی کسانو ته، نه د هوټل کارکونکو مېلمنو ته، او نه هم افغان سرتیرو ته کومه مرګ شوبله اوخته ده. طالبان بیا ادعا کوي د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخلي، وایي چې په برید دوی کړی دی او ګڼ شمېر کسان یې مړه او ژوبل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت معین محمد ایوب سالنګي بیا په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې برید کوونکو چې ورسره کلاشنکوفونه او د غراس آر پی جی راکټونه هڅه کوله چې پر یو ګیسټ هاوس داخل شي او دغلته مېلمانه ونیسي، خو پولیس توانېدلې چې د هوایي مخه ونیسي او د دغه برید د مخنیوي په لړ کې څلور وړه کسان وژلي دي. په دې اړه د کابل د امنیت قومندان له ازادي راډیو سره نن سهار خبرې کړې دي.
څلور مهاجم مجهز په سلاو او دوی دغه د چار لسم او پنځه لسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې ده. غوښتل یې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کړي، همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پې وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هېڅ زیان ونه رسېږي. صرف د موږ د سیاریو د سطحې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
سهار وخت هم د درنو ډزو ژغ اورېده کېدی، اوس حمله ته پای ته رسېدلې ده او دغه کم هوټل چې دی حمله پر وکړه هدف یې څه و د حملې؟
دا خو یو هوټل دی، یو مېهمانخانه ده، دغه د 15 او 14 سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ ده. دلته پکې خارجیان هم اوسېږي، داخلیان هم اوسېږي او دوی هدف دا و چې د هوټل ته ننوځي.
وضعیت څنګه دی په سیمه کې؟
کاملا وضعیت د کنټرول لاندې ده. د موږ بررسیګانې او تحقیقات روان دي. څلور واړه مهاجم له منځه تللي، هېچا ته ضرر نه ده رسېدلی نورو ته.
د کابل د امنی قومندان ښاغلی عبدالرحمنو چې د کابل د تیر شپې د حمله په اړه ازادي راډیو سره ورستی معلومات شریکول، کڅه هم چې دینوي چې پر کوم ځانګړي به هم مسول باندې د حمله شوې ده، خو یو شمېر لویدیځ رسنیو ویلي دي چې د حمله د رباني په نامه پر یو مېلمستون شوې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته د نوماند معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غنی معصوم ستانکزي تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رای ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رای ورکړی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ور واستول شي.
او دانن امور د افغانستان او ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږل، ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله د دفاع وزارت ته ونوموه او وروسته یې هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د ولسي جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزي په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. موږ تمه لرو چې هر څومره ژر چې کیدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکولی شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته ورپیژند چې ونتوانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل لودین د وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسیده او په خپله له دې پوسټ تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډیږي.
په کابل کې د برتانیا نوې سفیر وایي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره مرسته وکړي چې په دې نظام کې اصلاحات رامنځته شي. میرمن کریس پیرس دا څرګندونه د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي له حکومت څخه غواړي چې نور نو دغه کمیسیون د کار په پیلېدو کې ځنډ رانولي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ځنډ د ملي وحدت حکومت ته زیات انتقادونه متوجه کړي. د بریتانیا سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره تر اصلاحاتو وروسته مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا نوی سفیر میرمن کارن پیرس د سیشن بی پروس خبر اعلان تو ویل چې دغه مرستې بندي سوي نه دي، بلکې په اصلاحاتو پورې مشروط دي.
دا د نړیوالې ټولنې مالی مرستې نه دي بندې سوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول سوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ سي او کار وکړي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یو اصلاح سوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو.
میرمن پیرس ویل دا به ډېره سخته وي چې د اصلاحاتو نه پرته په افغانستان کې آزاد او عام شموله انتخابات وسي. لدې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي ستونزو یادونه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د ولسمشر او اجرایي رئیس د سیاسي توافق یوه برخه ده. ولسمشر غنی د حمل په لومړی کې د یو فرمان له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي معرفي کړل، چې د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس د اختلافاتو له امله د کمیسیون تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی. افغان حکومت ای اوس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر ریاست شته اختلافات لري سوي او ډیر ژر به په کار پیل وکړي. خو دغه کمیسیون مرستيال صدیق الله توحیدی اندیشنه څرګندوي چې د اوسنی وضعیت په دوام سره به نه یوازې د چین نړیواله ټولنه د افغانستان له انتخاباتو سره مرسته ونه کړي، بلکې خلک به هم رای ورکولو ته حاضر نسی.
اصلاحات
و ریفورم در پروسه د انتخاباتو په پروسه او انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پرته به نړیواله ټولنه د ولسی جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره مرسته ونه کړي، او بل دا چې د اصلاحاتو د نه راوستلو په صورت کې به څوک حاضر نسی څو د رایو صندوقونو ته ولاړ سي. د قانون لمخې د افغانستان نوی پارلمان باید د سرطان په لومړیو کې کار پیل کړي. کارپوهان وایي که تر هغې نیټې انتخاباتي اصلاحات را نسی او د ولسي جرګې انتخابات ونسی، نو د افغانستان د قانون جوړونکي بنسټ فعالیت به غیر قانوني وي.
دا قسیم سولمل پر راپور کې مووریدل چې د برتانیې نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره همکاري وکړي چې په دې نظام کې اصلاحات راشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
یوشمیر لویدیز ورسپانو په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي د طالبانو پر ضد جګړه کې حکومت پلو ملشي مهم رول لوبوي. ورسپانه د محلي ملشو د قومندان حنیف بای په حق لیکلي چې په خو یو امنیتي ګاردو او اوس څلور سو وسلوال کسان لري او له خپل سیمې څخه طالبان وستل دي. حنیف بای وال سټریټ جرنال وسپانه ته ویلي په تیر یو کال کې له شپږو کلیو څخه طالبان وستي او له هغوی سره په جګړه کې د ده اتلس کسان هم وشل شوي دي. خو د مطلب لیکونکی وایي د محلي ملیشو د جوړولو موضوع د ځینو کورنیو او نړیوالو کتونکو اندېښنې هم پارولې چې وایي پر محلي ملیشو زیاته تکیه به فرقهیي او د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کړي او دا کار به افغانستان بیا د نوې لسیزې د کورنۍ جګړې حالت ته ستون کړي. وال سټریټ جرنال د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان په حواله وایي چې د حنیف بای په شان کسانو وسلوالې ډلې په داوطلبانه توګه د ترستانو خلاف پورته کیږي او له نورو ډلو سره سروکار نه لري. اجمل عبید عابدي وال سټریټ جرنال ته ویلي حکومت د ملیشو د جوړولو پلان نه لري ځکه حکومت غیر مسؤوله وسلوال د ناامنیو سرچینه ګڼي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په چین کې د افغان چارواکو د طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ټایمز لیکي یو افغان مقام ویلي د چین خبرې د سولې د مذاکراتو د پیلېدو په هدف تر سره شوې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې خبرو اترو فرصت د افغانستان، پاکستان او چین د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې برابر شوی دی. د مقالې لیکونکی وایي د سولې د خبرو په ترسره کېدو کې لومړی ګام ولسمشر غنی اخیستی چې په پرله پسې کتنو سره پاکستانی چارواکي وهڅول چې طالبان خبرو ته کښېنوي. ټایمز د دې مطلب په پای کې لیکي یو پاکستانی چارواکي د ورځپاڼې ته ویلي اوس وخت رسېدلی چې افغانستان، پاکستان او طالبان روانه شخړه په خپلو کې حل کړي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغه ډیپلوماټان له آزادی رادیو سره په ځنګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونه کړې چې نوریاس نوري مهم ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی، د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخواني سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزورې کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نور هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید د انتظار ولرو چې سکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سې‌شنبې په ورځ له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو ولټیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې ورستر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کیږي.
I'm most concerned about the unity government.
زدیر د ملي یووالي حکومت اندېښمن یم. د حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د خطر سره کېدو لپاره ډیر ښه فرصتونه لري خو هغه ډیر ورو مختزي. ما اوریدل چې افغانان ورستر بلې مایوسه کیږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت په کار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډیر څه نه دي ترسره کړي.
It has not done very much.
خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلون کې او غټون کې جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غنی غواړي چې کارونه خپله مخته یوسي خو د دې لپاره چې خلکو باور خپل کړي باید حکومت وخی چې یو څه لاستراوړنی لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوی دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخه امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه هر په لاو په خپل په نه دي درېدلي چې وکولای شي طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د غواخونو مخه ونیسي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې انتقاد وکړ چې غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخې له دې هیواده وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسمی تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیاید خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسمی خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چه افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، پر طالبانو سربیره افغانستان د یوې بلې د داعش په نوم ډلې احتمالي ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ولري چې د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود را در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چل خلیلزاد ورسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او ویویل د هیواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلی چې په دې برخه کې د رښتینی همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلی چې د پاکستان حکومت د په رښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهیږم چې صدر اعظم نواز شریف په رښتیا کولی شي آی ایس آی کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم آی ایس آی او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دي ترسره شوې وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، خی همغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد اوسو.
و موریدل چې په افغانستان کې دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د افغانستان وړي وضعیت ته اندېښمن دي. دا ډیپلوماټان وی د ملي یووالي حکومت څومره چې خبرې کوي هغومره په عمل کې ګامونه نه دی پورته کړي او دواړه ډیپلوماټان اټکل کوي چې سکهاله به د طالبان له خوا حمله نور هم زیات شي ترڅو هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. تاسی زمونږ غږله ازادي رادیو او رای د کندوز والی وای د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور د ډېرې دون نه خلیدل کیږي. محمد عمر صافی ویل د دې ولایت په زینو کلیو کې د داعش تور بیرغونه پورته شوې دي، بل خو داسې اندېښنې هم پیدا شوې چې افغان چارواکي په زینو نارامو سیمو کې پر سیمه ایزو ملشو او په خوانیو قومندانانو اتکا کړی چې دا موضوع کېدای شي ستونزې ډېرې کړي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په کندوز ولایت کې د یو شمیر وسلواله طالبانو د ډلې زبریدونو سره د افغان امنیتي ځواکونو د ورتیا په اړه ځینې اندېښنې راپورته شوي چې د بهرنیو ځواکونو له همکاري پرته به څنګه خپلې چارې پر مخ وړي. په همدې وخت کې اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیکي چې طالبان او د هغوی بهرني ملګري په تیره بیا هغه ډلې چې له تیر یو کال راهیسې د پاکستان د پوځ د فشارونو له کبله له قبایلي سیمو څخه د افغانستان شمال ته مخه کړې ده، اوس د داعش په نوم تور بیرغونه پورته کړي دي. اژانس لیکي داسې ښکاري چې دغه ډلې د افغانستان په شمال کې د نویو پټنځایونو او هم چین او منځنۍ آسیا ته د لاسرسي په لټه کې دي. د افغانستان په شمال کې سیمه ییز چارواکي چې د دغو وسلوالو په وړاندې جنګیږي تر ډیره پر سیمه ییزو ملیشو او پخوانیو قومندانانو اتکا کړی ده چې دا پخپله د یوې بلې ستونزې زیږنده ښکاري. بلخو د کندوز ولی محمد عمر صافی وایي چې اوسمهال 3000 افغان امنیتي ځواکونه د هغو شاوخوا 2000 وسلوالو مخالفینو په وړاندې مقابله کوي چې د تیر میاشتې په وروستیو کې په کندوز کې خپل عملیات پیل کړل. د عمر صافی په خبره د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ یو شمیر پخواني مجاهدین د خپل سیمو د امنیت په دفاع بوختي.
د دې لپاره چې د ضرورت او په ډول طلبه شکل باندې دوی آماده شوي دي، البته د محلي پولیسو خپل خپلوان دي، د هغه کسانو خپلوان دي چې ورونه په پولیسو کې نیولي او د کې شامل دي، چې مجبور شوي دي چې راوځي دغه ته او خپل د ملي پولیسو او د ملي امنیت او ملي
در افغان چارواکی د مخالفینو د محاصرې ډاډ ورکوي او وایي هغوی ته به د پرمختګ اجازه ورنکړي.
اتنیمه بجې شوې دی ل نجیبه زمان څخه به د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله اوس پای ته رسیدلې ده. د کابل امنیت قمندان وایي په نشته کې څلور بریدګر وژل سوي او یو پولیس سطحي ژوبل سوی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژني. په کابل کې د برېټانیا نوې سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره حل بیرته خپل مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د یوې دوستانه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لاوس ته ځي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیه د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتیدونکي تهاجمي دریځ په خاطر انتقاد وکړ. او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو نس پروګرام هم اورئ. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابر شي. دا خبره د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د ایران له سفره د رسنېدو وروسته خبرې اعلان ته وکړې. د ویل د افغان کډوالو په اړه په څلور اړخیزه ناسته کې چې تیره اونۍ په تهران کې جوړ شوه، ایران، افغانستان، پاکستان او یو انیسیار استازیو برخه واخیسته. پاینه حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر بیا وایي چې دغه مرستې به د راستنه شو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلې چې افغان کډوال به په زور له خپل خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبره د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړه ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر $168 میلیون مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را ارائه کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې لمرستندوی هیوادونو $168 میلیون غوښتي دي. لانی کمرغه په غونډه کې ومنل سو. دا پلان به مرستندویو او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو عالی کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو لمخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 9 په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وویل دغه مرسته به راستنو شو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسېږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنېږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادي راډیو ته وویل.
بدون شرط کمک‌های نقدی، مساعدت‌های مالی و غیر مالی در روند
پرته لشک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د داوطلبانه راستنیدو له بهیر سره مرسته کولای سي، او همدارنګه بل راستنوسو کورنۍ سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ وای چې افغان حکومت ورسره د راستنېدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومته غواړي چې دوی ته د خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي، له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پښتورګو د روغتون پړه طرحه مرکزي حکومت ته سپارلې ده. دا چارواکي وایي که طرحه عملي شي په راتلونکو اتو میاشتو کې به د روغتون فعال شي. په دې اړه له جلال آباده شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې ولایت کې د پاکستان لخوا د پښتورګو جوړ شوي روغتون لپاره به په نږدې راتلونکي کې ډاکټران وروزي. دغه روغتون چې د ودانۍ د رغېدو کاري 90% پخوا ترسره شوی و، د پاکستاني چارواکو لخوا په وار وار وعدې شوي وي چې یاد روغتون لپاره به وسایل خریداري کوي او په ټولو برخو کې به ورته ډاکټران روزي، خو تر دې دمه دوی دغه وعدو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي دوه اونۍ وړاندې کله چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ننګرهار ته راغلی و، دوی یاد روغتون مسله ور سره شریکه کړه او د هغو ډاکټرانو اسناد ورته وسپارل چې د روغتون لپاره وروزل شي.
مختلفې کټګوري دي، متخصصین شامل دي، نرسان شامل دي، همدارنګه د لابراتوار په بخش کې همدارنګه په نورو تشخیصي بخشونو کې ټکنیشنان شامل دي چې د هغوی سلیکشن هم سوی ده. پاسپورټونه او ویزې هم آماده دي، صرف اوس پاکستان لور ته منتظر دي چې هغوی د دوی هغه د تقسیم خاطر ولیږي او دوی خپل سفر وکړي.
کامووال وایي د دې روغتون لپاره یو طرحه وزارت سره شریکه کړې ده. که چیرې عملي شي نو په راتلونکو اتو میاشتو کې به دغه روغتون په فعالیت پیل وکړي.
نو موږ اوس د دغه طرحې د عملي کولو لپاره مقرره هم نه هی کړی، د کابینې د مجلس هغه تصویب ته اوس تللې ده. انشاءالله کوشش او هدف هم دا ده چې تر راتلونکو شپږ له اتو میاشتو پورې که چیرته موږ سره د افغانستان حکومت، مرکزي حکومت او همدارنګه د پاکستان لورې په خپلو تعهداتو ودرېږي، نو موږ به دغه روغتون د عامه سکتور او خصوصي سکتور سره په شراکت سره فعاله کوو چې انشاءالله دا به د دغه روغتون د بقا او د دغه روغتون د ساتنې لپاره یو عملي او جدي اقدام شي.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د خپلو ناروغانو د درملنې په موخه پاکستان ته ځي چې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی له روغتیایي چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې ورته هغه روغتیایي مرکزونه ژر تر ژره جوړ کړي چې پخوا ورسره وعدې شوې دي.
زه د جلال آباد اوسیدونکی، زه غواړم چې دا کومې وعدې چې دی دولت ته موږ سره کړي چې زر بستر روغتون او نه پښتورګو روغتون او داسې نور روغتونونه دوی وعدې کړي وي، موږ مریضان چې پاکستان ته وړو د ډېرو مشکلاتو ته غسر مخ کیږو چې هلته پولیس او یا پاسپورټ او یا بل څه عوارض هغوی منه موږ هغه نه شو کولی. نو دوی باید چې موږ ته دغه روغتونونه نظر جوړ کړي چې زموږ خپل مشکلات په جلال آباد کې حل شي.
نوم زیرکی ارزهین شینوار یو د ننګرهار له اوسیدونکو څخه یم. له دولت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی موږ سره ژمنه کړې وه چې دا یو زر بستریز کوم روغتون چې دی، یو د پښتورګو روغتون چې دی، دا موږ فعال کړو. نو اوس د ننګرهار هارین د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زموږ تاسو ګوره د ننګرهار هوا ککړه ده او خلک ډېر مریضان کېږي په دغه وخت کې. ګرمي هم ده، څوک چې پاکستان ته ځي هغه ډېر مشکلات لري، مثلا د پاسپورټ مشکل دی. که پاسپورټ ته جوړی نو په یو میاشت کې پاسپورټ جوړیږي، هغې باندې څومره خرچه راځي. موږ تاسو غریب ولس، زموږ تاسو غریب دی. نو زما دولت نه دا تقاضا ده چې دوی موږ سره ژمنې کړي دي، د ملي وحدت حکومت بیا د ننګرهار د چارواکو څخه چې ژر تر ژره دغه یو زر بستریز روغتون د ننګرهار د غریب ولس په واک کې ورکړي او یو د پښتورګو روغتون.
د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره اوس مهال په دې ولایت کې یوازې د جلال آباد مرکزي روغتون ستر روغتون فعالیت کوي چې د ختیځې سیمې په کچه ورته ناروغان ورځي. د دوی په خبره هغه امکانات چې د وزارت لخوا دې روغتون ته ورکول کیږي هغه د ناروغانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي.
آزادی رادیو لوونه ترو. تاسو زمون غغله آزادی رادیو اورئ. د هلمند شاتیا اصل کڅه هم چې د هواد په سطح ځانګړې کیفیت او نوم لري، خود مچیو ساتونکو وای ملي سوداګر او د کاروبار کسان باید د شاتو په بازار موندنه کې او شهرت کې له دوی سره مرسته وکړي. د کارډیف تم اوسې مسؤلان وای په هلمند کې په تیر دوه کلونو کې 2000 کیلوګرام شات تولید شوی دی. په دې اړه سیمه زموږ همکار الیاس دایری رپورٹ لري.
هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې یې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډیریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډیره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذایقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنگ لري او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زیتونانیم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي، مچې کده یې موږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازارموندنه نه وی کړې.
که څه هم په هلمند کې د شاتو تولید ډیر سابې کنه لري خو په دې وروستیو دوه کلونو کې دوه تولید ډیر سوته. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو د پاره چې ښه خوند او رنگ لري بازارموندنه وسی د کاروبار کسانو د پاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ شي. په عین وخت کې د شاتو د مچۍ خوندان او ساتونکي وایي وسنی شات چې ښه بازار لري خو کچیر د دوی تولید ډیر سیارتیا لري چې د هیواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسري.
ما خپل د سلویشت صندوق سره 210 کیلو اصل دا سره وریدي. بعضی انډوالان دي چې د سلویشت صندوق سره 200 اویا 250 تر 300 پورې لا سره وریدي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفیږي.
مشکلات مو دا درلود چې موږ زده کړنه درلود. په زده کړې کې مو بیا پر هغه باندې تقریبا زده کړې 6 کال مو ډیر ته دغه 6 کال ما تقریبا سلویشت صندوق مو چې دغه کړې په دې کې اېد یو به ډیر اېد لري.
دا کسان وایي تر دې د مې د شاتو بازار شدی او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسې مسولین وایي دوه کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو، شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او په راتلونکي کال کې به د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دې داونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه راټول کړی دي چې ځینې له حکومت څخه د پوهنې په برخه کې توجه غواړي. یو شمیر نور دوستان بیا د مهاجرینو او کډوالو ستونزې یادونه کړې ده. خو پیل د هغو دوستانو په پیغامونه کوي چې له امنیتي ستونزو څخه شکایت لري. نور منځندوم راځي په ګټه وورو.
زه دې مونږ څنګه نو ولزوالیه خبره کوم. دلته د پونسانزو د سیمې سره د اتمیا شکیږي چې جنگ روان دی او کومه چې دغه نه دغه پوسټیز د ټولې کې موږ شي په عذاب.
السلام علیکم، زه محمد لاب پکتیاوال د پکتیاوال د پټون ول ټولې ته خبرې کوم. مو دې پکتیاوال د لړپور چرواکو نه داخله دي چې دلته په څنګه کړي ول سره کې کوم جنگ روان دی. د ټول اکوالر پټون ول ټولې د مقبول صحه ته طالبانو ته کیږي کاوسلا ده کوم دی دوی جنگي وسایل دي نور پرسنل دي د مقبول په صحه وروړي. باید مقبول په ستیک کې مکان دي سرحدي په سیو چې په شرناو کې دی اردو کاندا سره دلته امن دي. باید دلته په سیو چې خپل سرحد کام کې بیا به دوی ډیر ستون غلط ولا شي. والسلام ډیر مننه زړه ډیر ډیر.
اوګه السلام علیکم، زه د هلمند سنگین دوله سوالی اساسه سره پته ماش کیما. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین پولیسوالي د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی. دا کله ما ځاګوري دا یا د خپل پوسټ ټول کې اورو عملیات جراش لا سره کم کار دی. خو نه ورځ نه دوی ورځ جوړوره د غږ مش پیغام دی د لوړ ما د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم،
زه د دوی د ډیو کارکوم ته ټول سلامونه وایم. د کندهار ولایت څخه خبر کوم. هغه د کلاس پر علاقه باندې ښکرا وځه څنګه زه غواړم نه واده د مشرانو سره زر زر غواړم اخی لوړ چارواکو چې د ما خبره ورسیږي. والسلام.
بر السلام علیکم، ایزم دایره تر ایره تر ایتنا د سندانو له سوالای نه زما هیله دا چې دا اشرف غنی او ډاکټر عبد الله کا چې د چندن بولاد ولای کې ډیر سخت جنگ دا نه د مهمات درک لګیږي او نه د بل چیز درک لګیږي. سلام
زګر وزګان د ولایت د شیراساس د ولسوالۍ صاحبجان خبره کوم. وروره دلته جنګونه دي درب درې ده. وروره ولسوال صاحب مختله وتلې دي و جان څه په کمربند کښې ناست دی. وروره دلته پولیس نشته. وروره ته ژر ته ژره حکومت دلته قواوې روانه شي. هره شپه وروره دوې درې پوستې ځینې ویشي. وسلام
هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د بوستانزو له زیاته خبره کوم. زموږ د بوستانزو ارزه دا اته ورځ کېږي چې معاشره ده. نن یو د افزې معمور او ملي اردو ډوډۍ هېڅ شی نه ورسېږي. تاسو ویلي دا زموږ د سنګین ولسوالۍ ته توجه نه کوئ. زموږ ولسوالۍ کښې هره شپه ورځ ټکان شروع دي. داسې ورځې نه چې سړی یا یوه یا دوه یا درې چې زخمیانېږي یا دې سریان ملکیان خلک زخمیانېږي. او دغه د بوستانزو د سنګین د ولسوالۍ خلک چې هلته دا د شورا وکیلان چې هلته په ولایت کښې ناست دي دا د هغه تجارت یا د هغه دی چې مرسته را وباسه بس یې خرڅه شوې وي. خو خوارانو غریبانو ته مرسته نه رسېږي. فقط وسلام
زه لوګر ولایت نه د حضرې ولسوالۍ نه تماس کړم. وروره لاره بنده ده او نه دوا درمل شته نه غله شته. حضرې ډېر مشکلو سره سر د اورې او بس دې منګه غم دې دولت وکړي. دا داسې ولسوالۍ ده د حضرې لوګر د کابل د لوګر یو منډاو ده. یو منډاو چې مړ شي اپاټي کښې که غنم وي که هر شی دا ختموي. نو دولت ته موږ توجه غواړو چې حضرې ته اقدام وکړي او زر تر زره د حضرې غم دې وکړي. وسلام
الو السلام علیکم. ما نن شاهګل د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه خبره کوم. په کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ کښې د ډنډ ولسوالۍ پولیس موږ په خپلو فعالیتونو کښې زیري او ویمې چې موږ فعالیتو ته راشو. فعالیتو کښې راته ولاړې وایي دسکرې را کړي که موږ سره دسکرې نه ریم وایي او شکنځل راته کړي خلک ټول انسان کښې باید دغه بدل کړي. موږ ډېر زیري همیشه مې زیري باید زموږ پیغام د ازادۍ راډیو نه شرکت. السلام علیکم د خدای
د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مطلب باندې بند کړلې موږ ته کلان را موږ ته مریضان تېر شي موږ په کمه ولاړ شو. دوی موږ ته وایي وایي ته دی پر شنه سړک باندې شین سړک چې دی طالبان مینونه باندې پکې موږ نه شو کړلی. موټر و موږ ته کلان و شام ګرده پر لارې را باندې بندې دي. نو موږ دا غوښتنه کېده چې لاره ایله شي مثلا
دا زما خو یې توجو ده چې په دغه وخت کښې غله هم ډېر شوي دي او تاسو کولی شئ چې موږ ته امنیت او نور داسې خپل ځواکونه سره ځای پر ځای کړي. موږ په کورو او په کلي کښې غله ډېر شوي دي خپل امنیتي ستونزې زه سره ځای پر ځای کړي. دا زما جرې صاحب څخه ارزو ده. وسلام ډېره مننه.
بلې السلام علیکم. زه سلام حسین د روزګان ولایت ګزاب ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په تماس کښېم. په ګزاب ولسوالۍ کښې یو دغسې د ناسناسې ناروغي پېښه شوې ده چې په کلینیک او شفاخانه کښې دغه نه ځای نهشته چې موږ ماشومان یا د کینله ورته بسته کړو یا دوا ورته رانیسو او یا دوا ورته ورکړو. د ګزاب ولسوالۍ کلینیک مکمل هره ورځ په هر شواروز کښې در دېرشو در څلوېښتو ماشومانو ډېر ورته را دي چې د بستر و تاکون هم نه لري. د ګزاب ولسوالۍ کښې دغه ناروغي در اندازه وتلې ډېره شوې ده او د ګزاب ولسوالۍ خلک چې دي دا غوښتنه لري. زه د ګزاب ولسوالۍ د یو فرد په حیث تاسو ته خبر در کوم چې عجل زموږ خبر د لوړو مقامات ته ولېږي یا ورسوي. وروره زموږ ولسوالۍ چې ده ډېره لیرې ده او دا د ماشومانو په ټوله ولسوالۍ کښې ټوله ولسوالۍ ټوله ماشومان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. وسلام
بلې السلام علیکم. زرداد سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان د کلي ستاسو سره په تماس کښېم. موږ په معروف ولسوالۍ کښې یو کلینیک دولتي شته چې په هغه کښې فعلاً ډاکتران او دواوې او اکمالات نشته. هیله مو ده د عامې روغتیا له وزارت او ریاست څخه هم دغه هیله ورزو ده. دا غوښتنه ده چې د معروف ولسوالۍ په کلینیک ته توجه وکړي چې د دغه معروف ولسوالۍ د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي. د دوی په رارسېدو سره زیات زیات چې زکام لرونکي او پېچش لکه څنګه چې پېچش او نسناسي او تبرکروز وړي په موسم کې پرمختګ کوي او زیاتېږي، نو دوی باید په دغه وخت کې د معروف ولسوالۍ د کلینیک او د ډاکترانو غام وکړي او دواوې د معروف ولسوالۍ او کلینیک ته راوړي، چې خلک د ډېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي او د خلکو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او حل یې کړي.
السلام علیکم، زینا اطلاعات کندهار ولایت څخه ساعت سره په تماس کې یم. موږ د حکومتي چارواکو صدقه ایله او ارزو لرو چې موږ بیکاري بیخي ډېرې سوې او کارونه نشته. خلک د دغه بیکاري له امله نورو شیانو ته لاس ورچی، په نشو باندې مخته کېږي او د دې تر څنګ باندې نورو بجامنتی تم لمنه وحید د بیکاری په خاطر باندې. نو موږ د حکومت څخه دا غیله او خواهش کوو چې موږ ته کاروبار پیدا کړي او مکتبونو او شو استادانو ته پیدا کړي مکتبو ته. بس و سلام.
زه د دغو دندګار کوڅه خبره کوم وګاره. یبه موږ یې ډیره بیکاری ده، غریبي ده، کارونه نشته.
السلام علیکم، زه نور سید خان دی خوست ولایت دی باک ولسوالۍ ته خبر کوم. زما ستونزه چې دا د معارف وزارت دی معارف وزارت مربوط ده، اغا دا چې زمونږ په کلو کې سیمفونه ختم شوی دي. اغا جلکې دي زیاتو مشکلات سره مهمغ دي، غوړي چې درسونو ته دما ورکي، خو متاسفانه چې سیمفونه چې دي زلويختو نه کام نه وي، چې تلويختو پوری دی غوړي مونږ دي زلويختو پوری دی داد نشو پوره کوله. حالان کې چې زمونږ سره درشلو پوری نجونو سیمف موجود دی، مون غوړو چې دا د سیمپونه یو ځل بیا را تفعال شي. په سلام و احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر شهزاد خبرې کوم د روزګان. زما غوښتنه د رئیس جمهور نه ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله، زموږ د روزګان په ولایت کې د معارف مقاتل ډېر کمزوري دي. موږ د دې غوښتنه کوو چې زموږ په روزګان ولسوالۍ کې د پوهنې د وزیر عمر دا غوښتنه کوو چې زموږ په ولایت کې د پوهنې مقاتل فعال کړي او ډېر دي. سلام.
زما پیغام دا دی چې افغانستان د معارف وزیر او د کاشان معارف وزیر تجاو په مکاتبو کې سخته ګډوډي ده، رشوت خوري ده، خصوصا د امیرین د مکاتبو
السلام علیکم، د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ سم مزاحمت تر کړی دی. د پوهنې د وزیر صاحب سم خواهش او هیله دا ده چې د پوهنې د وزارت پرسونل ته وګوري. تر اوسه پورې د چورې په ولسوالۍ کې نه رسمي نه قرارداد ماجم چې دا پنځمه میاشت یوه روپۍ معاش نه دی اخیستی. هیله کوو چې دی توجه د مکتب و معلمینو ته وکړي. وسلام با احترام.
کورجان پیغام دغه دی چې په نشکرګاه کې دا مسلین ته دي یک عکسونه ورکول شي یا د بشته ایله شي. دغه پیغام ډېر به خوشحاله سم چې زما پیغام ځای ته ورسېږي او نه شي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه خالق داد دی زابل ولایت د خاک افغان دی ولسوالۍ. خبره کوم د ایران نه ټلیفون په اړیکه باندې. اشرف غانی چې دلته ایران ته راغی وایي زه به ماجرو ته ډېر کارونه وکړم، پاسپورټونه به ورته ورکړم، وخت به ورته ورکړم، هغه رقم به ضرور، هغه سیم ژوند خراب ده، سرمان څنګه یې پیسې هم نه راته راکوي، کوم سیم بوځي هلته ماسکر مونږ غړوي، په موږ باندې ډېر تکلیفونه راولي، په موږ باندې ډېرې سختۍ راولي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بلغس ولایت د بلمرغان ولسوالۍ د غرستو د کلي اوسېدونکی یم. زه رضا خان کاکړ یم، د ایران خبرې سره کوم. او سنتي اسان د دغه ایران مو دا مشکلات لرو، پر لارې باندې دغه افغانان تر پیسې ډېرې اخلي، یو دغه د شهداري د 5000 غواړي، بل د سنتي اسان شپږ ډېر زره روپۍ بل ځای غواړي، او سنتي اسان لس زره بل ځای غواړي. دا څه نه کړی زموږ د اشرف غني څخه دا هیله ده. دغه نیک کلي سلامونه ورته وړاندې کوم، او دغه د افغانانو بس خاص وکړي. د خدای په امان دي.
د هلمند ولایت نه خبرې در سره کوم، حاجی سردار محمد. چې زموږ د اشرف غنی ته دا هیله لرو چې د هلمند په ولایت کې په ټولو شبهاتو کې دوه اداري فساد زیات دي، دوه پرمختللی دي، که محکمه کې، که حقوق کې، که ولایت کې، د هغه ولایت خپل وګان کې او که قومندانۍ کې، ټول په فساد کې نشته. چې د مسلمانانو حقونه دونه اندازه تر پښو لاندې شوي دي چې د رشوت په مقابل کې ټول مخلوق دونه سره په عذاب دي. نو موږ غواړو چې دغه مشکل دغه مسلمانانو حل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محبت ارمان لوګر نه خبرې کوم. زما رئیس جمهور اشرف غنی نه دا هیله ده چې سعودي ته پاسپورټونه ولیږي، او هلته په لکونو ماجر ماتل دي پاسپورټو ته، چې خپل وطن ته راشي او دلته له خپل پلار ومور سره یو ځای شي، او خپل وطن آباد کړي، هلته خپل وطن کې کاروبار وکړي. په لکونو ماجر هلته ماتل دي. نو اشرف غنی نه زه دغه هیله کوم چې ضرور پاسپورټونه زر تر زره سعودي عربستان ته ولیږي. وسلام به احترام.
بلی. السلام علیکم. زرداد سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان د کلی استاد سره په تماس کې یم. زما غوښتنه او پیشنهاد د ملي پیوستون په اړه دی. په معروف کې پیلان ملي پیوستون زیات په زیات خلکو ته اقتصادي مشکلات پیښ کړي. موږ د ملي پیوستون د ریاست څخه غواړو چې د معروف ولسوالۍ کې ملي پیوستون باید پرمخ بوځي، چې و خلکو ته کار او روزګار پیدا شي، خلک د اقتصادي ستونزو څخه راووځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو زموږ دغه غوښتنه د ملي پیوستون څخه وده چې باید موږ ته دغه ستونزې هوارې کړي، او ملي پیوستون ته بیا لکه پیش مخکې چې په معروف ولسوالۍ کې دا ملي پیوستون دوام درلود، په هغه رقم یو دوره باید وځي او ملي پیوستون ته دوام ورکړي، او د خلکو اقتصادي او ورځنۍ ستونزې هوارې شي او پرمختګ وکړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو شکایت او نظر مو دته خبر کړ. هله د چي اړوندو مسؤلینو هم اوریدلې وی او دغه ستونزې ته توجه وسی. یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي، او د اسدي رادیو نظر نه څرګندوي. د خبرونه په پای شبو کې د پیغام ستون کې د سکا شمیره اعلانېږي در سره ویل کې، او خپلې ستونزې کولای شي چې موږ سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چی میلا دا گدر گرو رکی یاد وی زما بچی لا دا گدر گرو رکی یاد وی دوی پا گدر لگی در